السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي نه زغملو وړ بللي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تیر اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیغا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنې د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر آزادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه با په کورنۍ ورسنه وکړي د لک شمیر خزینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنۍ او ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکه او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوری نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرلپسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکو نن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوه هوټل دی روسي توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همدارز له پلازمینې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه را رسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پرونی پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپور پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکیچ ویره اوس مهال له منځه تللې ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکیچ ته دوام ورنه کړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وکړي. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکیچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشن بې پورز د اسرائیل پر لوري سلګونو توغندي او ډرونونه وویشتل او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یوه لوی مرکز حمله وکړه او په دې توګه یې پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایی ټولو نوای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همداده چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او د هنر خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه د دوهمې مې کې 15 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د سباند درې کلنې واکمنې په تیرې دوه سره په دې هواد کې د اسلامي دولت ډلې یادېش د ګواخ موضوع څرلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه هم دا هیله ده چې دغه پوډری شوده چې دی به کیفیته شوده چې دی دا شیان د ګرده بند کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیم میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوی د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر رپورټ کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لوبوټانو سره ګرځیدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلی چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت لوري رسیدلای دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په خبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پریښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې ملک دا واقعا ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې د دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډیر جلا کار دي سره. نو دا نو باید باندې زه د لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې ځم. مجبورم چې وطن پرېږدم. دا وطن په دغه ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوید طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون حیرانونکي او د اندېښنې وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نور بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د رواني اګست میاشت په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزی پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د خبرګونونو دوام. اروپای ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړی دی. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اگست په 26مه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان یې غړی هیواد دی. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. دغې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دواویا یو سپریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لنړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی وی جو په خبرولو لیکلي چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای شي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم دا قانون غندلای دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان پرون دوشنبه د خبر پاڼې په خبرولو دا قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلای دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو د قانون سخت دریځ بللای او لنړیوالو پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بي اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه واخلي تر څو مکتبونه خوش کړی شي، پوهنتونونه خوش کړی شي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی شي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د همدغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نن په پیغام چې طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدول غواړي. نړیواله سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار مونږ لپاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم مغولوي، طالب هم مغولوي، په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزي سوځي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندېښنې بیا اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پروندو شنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابلو اړخونو دغه ډول بیځای اندېښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او پنځه دیرش مادې لري د روانې اگست په یوویشتمه اعلان سو. د دې قانون په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د دیارلسمې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورت بلل سوی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرائت وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د چمن پرلط والو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندي دوه خبرداري ورکړې ده. د چمن پرلط والو وایي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري نه کړنو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلط چې د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي. مسولینو خبرداري ورکړی چې غشتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلط یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولډک پر دروازه به مسافر او ځایی کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دي چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولډک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچی ریپورت روډ په بندیزه سیاحت کلا سیبلا په بندیزه د کراچي روډ په بندیزه ولې دا خلک سي دي دا زور لري بدمعشان دي دا د مظلوم پر سر باندې چټ کراشي یو کار پرسو په دې ځای کې نه باغ چستا نه یو کار نه یو روزګار ستا او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تیم برس دا په یو ملک سي دي په یو قانون سي دي د پاکستان په قانون ستان نسته په شریعت کې ستیا نسته.
د چمن پرلط شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلطوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولډک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلط د مسولینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلط مسول صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمون رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زموږ د خوندو د مندو تکلیف دی چې مرز جو د بلې درې او پاتیت نو سکرلې وړه کړلې.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایی ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلطوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی پوچ وکی بی انون هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو اگا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه پر رسمی دول د پرلطوالو پر تازه خبرداری خبرگون ندی شدلی. د چمن سپین بولډک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګری زاو د تګراتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګراتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګری او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
او سمي و نړۍ وال موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د زپلو عملیات ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزه د بي ځای شو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بي ځای شوي ملکان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي،
او د فلسطینی چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوی. د غزې له جګړو بي ځای شوی فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندې ځایونو ته روان دي. لبلې خو د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبري روان دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د غزې په تړنګ کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولی دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 40,400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنداو چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته خپل مینو د وټلو نوې فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه محل ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د نږدې شپږنیم لکه ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. دا سمحال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو ارخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرایلو لزندانونو د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یو سلونه اسرایلی او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مندي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارملرونکو بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهر د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګ له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپورټ کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین د هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ د اوسن ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه سي، نو موږ به تشویق ته حکومت لخوانه له وزارت لخوانه په دې کې توجه سي. د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت لخوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه سي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډری شو دی چې دی بې کیفیته شو دی چې دی دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ولا تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیروې ماسته دا ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه اوس دا وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی دی شکر. به ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از د دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بسیا دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څباندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ انڅو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته د پدما له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راولسه او تاک ته هیڅ شي نه ده. ویمو ټکیم ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې مستبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت وراله سره پارک لري، دا دوري بده د کبیدې زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکې شي وي شي کې دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارښوم کار نه درو ک ایران تر اوسه دا غم نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومو څه مغشتنه اهل اوازو دا سیس موږ رخت طالب چراک پر ورسي، طالب مشران پر ورسي، ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول دبول ستالاسنه کېدن سلاس مت یدن ستاور ور کښ ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن لا غنی سره نه سوې، کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو استرګم نور وجود نه ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځه شپږ فیصد یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پینځه شپږ فیصد د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.